السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګری 15 بجې شوې دي زه انیس اجمل به تاسو سره په دې روانه خبرونه کې يم په خبرونه کې به نن د افغانستان پړه په امریکا کې د ناتو غونډې په خبر کې د افغان امن جرګې پیل دل د خیبر پختونخوا د زنانو د مرستو لپاره د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا هیلپ لاین جوړول شمالي وزیرستان کې د شری مرز او د اشنغر د میلس حال سره سره نور رپورټونه هم لرو خو اول با د خبرونه په پیل کې د دې سات تازه خبرونه واورو چې بشیر ګواخ یې تاسو ته وړاندې کوي.
د ناتو مشر ویلی په شیکاګو کې به د افغانستان په اړه د ناتو د غونډې ترڅنګ پاکستانی ولسمشر ته په پاکستان کې د اورپکو د پټنځینو په اړه واضح پیغام ورکړي. د افغانستان سره د تورخم په پوله د پاکستان کسټم چارواکي وایي دوی ته د ناتو د لارې د ممکنه پرانستنې په لړ کې د انتظاماتو ویل شوي دي او د افغانستان په جنوب کې په یو ځانمرګ برید کې د ایساف دوه پوځیان وژل شوي او اووه تنه وګړي زخمیان شوي دي. د خبرونو تفصیل د ناتو مشر اندریل فوغ راسموسن وای په شیکاګو کې د ناتو د غونډې ترڅنګ به د پاکستانی ولسمشر سره په قبایلی سیمو کې د اورپکو د پټنځینو په اړه واضح خبرې وکړي. راسموسن دا څرګندونې د امریکا په شیکاګو ښار کې لنن څخه پیلېدونکې د ناتو د دوه ورځنۍ غونډې څخه لږ مخکې کړې. اندریل فوغ راسموسن وویل
We can't solve the problems.
موږ په افغانستان کې مسلې د پاکستان له مثبتې ملګرتیا پرته نشو هوارولای. موږ به دا مسلې هوارو. موږ ولسمشر زرداری دې غونډې ته راغوښتی دی. زه تمه لرم چې نن ماسپښین ورسره لیده کاته وکړم او بالکل زه به هغه ته یو دوه ډیر سپین پیغامونه ورکړم.
د پاکستان او افغانستان له ولسمشرانو علاوه د شیکاګو په غونډه کې د ناتو د 23 غړو هیوادونو په شمول د نړۍ د خوښه 50 ملکونو مشرانو او لوړپوړي چارواکي برخه لري چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د مالی مرستو د پیدا کولو او د غلطه د پایدار ثبات او امن په کوششونو به خبرې کوي. په شیکاګو کې د ناتو د غونډې ترڅنګ افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکای ولسمشر باراک اوباما هم د یو بل سره ملاقات کوي. د افغانستان سره په پوله د تورخم د کسټم دفتر چارواکي وایي چې دوی د ناتو د لارې د ممکنه پرانستنې لپاره انتظامات کړي دي. د تورخم په پوله د پاکستان د کسټم یو چارواکي عبید الله مشال ریډیو ته وویل
کلکټر صاحب د طرف نه خپل باندې دا اشاره نه ده وینا ده چې تاسو 100% ځان تیار کړئ. نمبر 2 ترانسفر پوسټینګ آرډرز ما لاس کې ده ټیک ده ریلیونټ پرسن چې کوم دی هغه ته ولګوي. نمبر 3 چې کپلس کو څه پرابلم نه موږ سره اډوانس کې شیر کړئ ٹھیک ده. نمبر 4 دا چې کوآرډینیشن کې د ترانسپورټ انچارج د کلیرنګ ایجنټس د یونین د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د ټول سره میټینګ کال کوي. میټینګ موږ کال کړي سکیجول شوی الډي سبا موږ ملاویږو بس سبا نه بروز موږ ملاویږو تا ټول سیزن ته پر موږ 100% تیاری.
د یادونه ورده چې پاکستان د ناتو په مخ لاره هغه وختړل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوې. تیر کال د نومبر په 26مه نیټه د ناتو په یو هوایي برید کې څلورش پاکستانی پوځیان وژل شوی وو. د افغانستان په جنوب کې په یو ځانمرګ برید کې د ایساف دوه پوځیان وژل شوي او اووه تنه مګړي زخمیان شوي دي. که څه هم ناتو د خپلو پوځیانو د وژنې د تاییدولو ترڅنګ د پیښې ځای یوازې جنوبي افغانستان ښودلی خو د اروزګان ولایت د امنی قمندانې ویاند فرید ایل وایي چې پیښه د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ کې شوې ده.
د مرکز ترین کوټ کې د اوزې بغل ته یو ځانمرګ برید کوونکي ناتو پر ځواکونو باندې ځانمرګ برید سره کړی دی. په نتیجه کې شاوخوا تقریبا اوومه ماشومان زخمیان شوي دي. د یو غټ په شمول د یو غټ قصبې او شپږ ماشومان زخمیان شوي دي او پولیس پرې کوم مرجوب نه دی اوسه په ناټو ځواکونو کې مرجوب لاړولی دی.
بلخوا د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې دوه تنه ځانمرګ برید کوونکي او دوه وسلوال طالبان ژوندي نیولي دي. د نیول شوو ځانمرګو ویلي چې د پاکستان د چمن په سیمه کې روزل شوي او بیا د بریدونو لپاره افغانستان ته لیږل شوي وو. د کندهار چارواکو تر دې وړاندې هم داسې وسلوال نیولي وو چې د هغوی په وینا په پاکستان کې روزل شوي وو خو پاکستان دا تورونه نه مني چې ګواکې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د امریکا په شیکاګو کې درې کسان د دې هیواد د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د برید د پلانولو لپاره تورن شوي دي. دا کسان په داسې حال کې نیول کیږي چې په شیکاګو ښار کې د ناتو غونډه پیلېدونکې ده او پولیس وایي د غونډه برخوالو ته کوم خطر نشته. په شیکاګو کې پرنیول شو کسانو تور پر شوی چې د بیر په بوتلونو کې د تیلو په اچولو سره موقتی بمونو جوړولو کوشش کوو. چارواکي وایي دوی څو اونۍ وړاندې په شیکاګو کې د تاوان رسولو لاپې کړې وې. که دغه کسان مجرم وګرځول شي نو تر پنځه اتیا کلونو د قید سزا ورته اورول کېدی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اتو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی ایټ مشران په دې سره سلا شوي دي چې د شام د شخړې د هواري لپاره روان سیاسي بهیر باید په وخت او په سمه توګه پر مخ ولاړ شي. ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې پرون په کیمپ ډیوډ کې د جی اتو په سر مشریزه غونډه کې وکړې او زیاته یې کړه چې دوی په شام کې د ثبات لپاره د کوفی انان د پلان ملاتړ کوي او دا پلان باید پوره عملی شي. دا په وینا سیاسي بهیر باید په وخت او په سمه توګه په مخ لاړ شي. په دې غونډه کې د روس استازي میخایل مارګیلوف وویل چې د مسکو دا دریز دی چې د شام په چارو کې د ګوتې نه وهل کیږي. په همدې حال له شام څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې تېره ورځ د دې هیواد په ختیځ کې د یو موټر بم په چاودنې کې 9 کسان ووژل شول. د چین د بشري حقونو یو ړوند کارکوونکی چین ګون چینګ له بیجینګ څخه امریکا ته رسیدلی دی. تېره ورځ نوموړی د خپلې میرمن او دوو بچو سره له چین څخه روان شو او د امریکا په نیویارک هوایي میدان کې ښکته شو. له دې وړاندې ګونګ چینګ په هسپتال کې و. هغه اووه کاله په بند او نظربندۍ کې تیر کړي او د اپریل په میاشت کې له خپل کلي وتښتید. نوموړي ته د بیجینګ په ښار کې د امریکا په سفارت کې پناه ورکړل شوې وه. ګونګ چینګ په چین کې د خلکو لپاره د بشري حقونو غوښتونکی دی. د امریکا د نیویارک پوهنتون په خپله یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په دې پوهنتون کې د حقوقو په څانګه کې شامل شي. د خبرونو پای.
د بشیر ګواخ نن خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شي. په خبرونه کې باور نن په امریکا کې د افغانستان په اړه د ناتو غونډه کیږي.
نور په ځمونو باندې نه کیږي، په متاربونه کیږي، په خندا او په جران کیږي. اوس مخالې سپینو خبرو وخت راړو د فیصلو وخت دی.
د ناتو لارو خلاصولو په لړ کې د اوس نه په ترخم کې تیاریاں شوي او په خبر کې روانه میاشت افغان امن جرګه پیلېږي.
د دې بنیادي مقصد دا دی چې د دې څخه افغانان قتل شو په دې جنګونو کې دا به تر څو پوري او د دغه جنگ د بندېدو لارې ګذرې قتل.
د صحت محکمه وایي په شمالي وزیرستان کې د شر مرض ډیر زیات خپور شوی او د هشنګر د میلس حال به هم واوري.
د موسیقي د پروګرام سره خلکو ته یو ذهني سکون او جسماني سکون دا په لاس ورشي او هغه خپل ستړیا یې راکړي.
دغه سین نور رپورټونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسه. اوس د خبرونه په پیل کې لومړی رپورت. د امریکا په شیکاګو ښار کې نن د افغانستان په اړه د ناتو غونډه پیلېږي چې په کې شاوخوا د شپږو هیوادونو مشران او استازي ګډون کوي. د غونډې وړاندې د ناتو مشر اندری فوراس موسن ویلي په افغانستان کې امنیت په پاکستان کې تکیه کوي. نوموړي ویلي هغه به د لړکې د پاکستان ولسمشر ته سوسپین پیغامونه ورکوي. دا پیغامونه څه کېدای شي او پاکستان به څه ځواب ورکوي؟ اورو د اسرار علم ممننه.
د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناتو سرمشریزه نن پیلېږي چې په کې به له افغانستان سره د مرستو په دوام بحث کیږي. د شیکاګو په غونډه کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وستو خبره مرکزی ټکوي. د کانفرنس وړاندې د ناتو مشر اندری فوراس موسین پر پاکستان غږ کړی چې په افغانستان کې د قراری راوستلو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي.
موږ په افغانستان کې مسلې د پاکستان له مثبتې ملګرتیا پرته نشو هوارولی. موږ به دا مسلې هوارو. موږ ولسمشر زرداری دې غونډې ته راغوښتی دی. زه تمه لرم چې نن ماسپښین ورسره لیده کاته وکړم او بالکل زه به هغه ته یو دوه ډیر سپین پیغامونه ورکړم.
د ناتو مشر ملي د شیکاګو غونډې په مخه به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته په خپل ځمکه د ترګرو د پټنځایونو د ختمولو لپاره سپین پیغام ورکوي. دا څه پیغام کېدای شي؟ کله چې مو په دې اړه په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک سره خبرې وکړې نو هغه ویل امریکا او ناټو غواړي چې په 2014 کال کې له افغانستانه ووځي او هلته یو مضبوط حکومت او نظام پرېږدي. نو دغه وجه ده چې ناټو اوس پاکستان ته دا سپین پیغام ورکوي چې هغوی د دوی سره دي او کنه خپل څه ایجنډا لري.
دا پیر مخه صفه ده چې را یا دي چې ته کوم سره مرسته کوي نو هغه سي دي خو نه کې چې موږ بل لار وګورو ګوره څه لار یعنی یو خو سره ناټو رول سپلای رول دی چې خو نورم ټول ایشو دي مختلف دغه دي دې کې اوس ته موږ سره کو نه سپیشلی کول دي اوس نور نور په ځامونو باندې نه نتیږي په متاربونه کېږي په خندا او په جران کېږي. اوس مثلا سپینو خبرو وخت راړو د فیصلو وخت دی چې اوس مثلا
د ناټو مشر اندری فوغ رسموسن لخوا دی خبرو ته د پاکستان څه جواب کې دی شي اجازه خټک زیاتوي.
پاکستان کې مسله اوس دا غاږي چې پاکستان کی هغه جمهوری کلچر نشته دی او خلکو کې هغه ډیسیشن میکینګ میچورټی شته نو کم دی. نو پاکستان دی وخت کې اوم وای لکه نیټو سپلای روټ دا دغه خو بحالولو خواته خو روان دي داسې لګي ایجن تر څو پورې باقاعده دغه نه تقریبا روان دي. خو د ننني حالات ته به ګوري او مختلف ثورته نو پاکستان کور سره ملګرتیا اوم پی نو څومره کیپیبل دا پولیټیکلی مټیریم دا هم یو کوشن دی.
د ناټو مشر اندری فوغ رسموسن ویلي د بخوی چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې وشي.
I don't know whether the Taliban leadership is prepared to negotiate.
ما ته نه معلومه چې طالب مشرتابه د سولې د خبرو لپاره تیار دی او کنه. کېدای شي چې نه وي، خو زما په خیال یو کوشش کول پکار دي. خو په دې لړ کې ځینې شرطونه باید پوره کړل شي. دومره دا چې د سولې د خبرو مشري باید افغانان په خپل وکړي. دویمه دا چې کم کسان وړل د سولې په خبرو کې برخه اخلي باید هغوی د افغانستان د آئین پابند وي، د میرمنو د حقوقو په ګډون بشري حقوقو ته احترام ولري، او درېمه خبر دا چې د غړلې به ضرور لترهګرو تنظیمونو خپلې اړیکې شلوي.
must cut links to terrorist groups.
په شیکاګو کې نن کېدونکې د کانفرنس کې شاوخوا د شپېته هیوادونو مشران او استادې ګډون کوي. دوی بل 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په پراختیا خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش وای د شیکاګو په کانفرنس کې باید د افغانستان د ثبات لپاره ژمنې وشي ترڅو د هیواد یو ځل بیا د ترګرو په ځالي بدل نشي.
د اسرار العالم رپورٹ تاسو ورید د ناټو د غونډې په اړه اسوسییټډ پریس خبري اجانس په رپورٹ کې لیکي. په شیکاګو کې د اتوار پر ورځ د ناټو د غونډې په ترڅ کې مظاهرچیان د احتجاج لپاره راغون شوي دي، خو د امنیت سخت ګامونه پورته کړی شوي دي. دغه سي 13 ورځ د دې غونډې په ضد په وړو کې کچ مظاهرې شوي دي. د دې رپورٹ نور تفصیل اورو د یوې لنډې د میر وسو. ایسوسیئیټډ پریس خبری اجانس یو رپورٹ لیکي. په شیکاګو کې د اتوار پر ورځ د ناټو د غونډې په موخه مظاهر چان راغون شوي دي، چرته چې ممکنه ده چې په زرګاو خلک به په غزه کې احتجاج وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان په صورتحال د خبرو اترو لپاره ولسمشر باراک اوباما او نور مشران راغونډيږي. د خالی پروس په سلګونو احتجاج کوونکي د غنټو لپاره په کوڅو کې راوتی وو، او هغه پولیس چې په اسونو سور وو هغه د خلکو د منتشر کولو لپاره هڅې کولې. د پولیس یو چارواکي ګیری میک کارتی تر مخه د احتجاج کوونکو او د پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې 13 تنه پولیس نیولي هم دي. د رپورت تر مخه د خالی پروس د وړو کې کچ مظاهره شوې دي، خو د احتجاج انتظام کوونکي د ډېرې غړې ژمنه کوي او وایي چې د اتوار پروس د دې غونډې پیل دو سره به نور احتجاج کوونکي د جنگ مخالفینو اتحادیې کې ګډون وکړي. د شیکاګو یو مزاحمتي تحریک ویان میکا فیلبروک چې 13 ورځې په لوی شمېر کې د پولیسو موجود کی غندلې دا وای مونږ غواړو چې ناټو د نړۍ د پام مرکز جوړ شي. دا دومره مهمه نه ده او د دې نور هیڅ منشور نه دی پاتې. میکا فیلبروک وای پولیس مونږ منتشر کولو او چا چې احتجاج کول غوښتل هغه هم نه پریښودل. رپورت د پولیسو د چارواکي مکارتی لخلی وای پولیس تیار دي چې څوک هم رواني کوي هغه به نیسي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکي د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوي د شپېتو هیوادونو د چارواکو راتلو لپاره په ټول ښار کې د امنیت سخت ګامونه پورته کړی شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
که یو طرف ته حکومت د ناټو د رسد لارو پرانستلو لړکې پریکړو ته نیستې شوې دي، نو بل طرف ته د مذهبي جماعتونو مخالف ډلې لخوا د دې ممکنه رد عمل خبرې هم مخې ته راځي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل په دې اړه د مذهبي ګوندونو او حکومتي ډلې سرسره د کارپوهانو نه پوښتلي چې د رسد لارې پرانستل د پاکستان لپاره څومره په ګټه کې دي او څومره زیان لري. نو راځي چې ورو په دې رپورټ کې
د تیرو سو میاشتو راسه د ناټو تړلې شوې لارو پرانیستو ګنګوسی دي او حکومت وخت په وخت ویلي دي چې هغوی د اتصل ویخ ملکونو سره دښمنی نشي کولی. د تیر کال نومبر د شپږشتمې نیټې نه د مومندې جنسې په سلالا چک پوسټ د امریکایي حملې وروسته پاکستان د ناټو د رسد لارې تړلې وي او امریکې نه د مافي غوښتو په شمول بعضې غوښتنې هم کړې وي. دې دوران حکومت په خپلو غوښتنو کې څومره کامیاب شو په دې هکله مشال ریډیو سره خبرو کې د حکومت مرستیالې ډلې عوامي نېشنل پارټي غړی او د کمی اسمبلی ممبر بشرا گوهر اوه
ما په خال خو کامیاب شوی نیو ځکه چې ډېر نور مسلې راته ودرېدلې. بیا یو انټرنیشنل کمیونټي یا دغه کې چې ته اوسې نو ته ځان په آیسولیشن کې نشه بوتلې چې ټول 48-49 کنټریز د نیټو په ځان خلاف کې تش هوایی چې وی سورې بنې ته به بیا دغه ته ګورې چې د پاکستان په انټرست کې کم سیز دې.
د نوموړي په وینا پاکستان لا هر هغه ځای کې په خپل کاروي پکار ده چرته چې طرح غرو جالي او پټن زيون دي. بل طرف ته مذهبي او د مخالف ډلي ګوندونو د ناټو د رسد لارو د ممکنه پرانستو پریکړه پزید د احتجاج دړکه کړې ده. د دفاع پاکستان کونسل د رابطه کمیټې غړي مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره خبرو کې وي
دا چې کلم هغه باندې سرګند سوات او س باقاعده زمونږ حکمرانان هغه ته د نیټو سپلای منځوري ورکړي نو موږ د هغه په ضد باندې د لانګ مارچ اعلان وکړو چې هغه به ان شاء الله 27 نو موږ شروع کوو او 6 جون ته به موږ اسلام آباد ته رسو.
د ناټو د رسد لارو معاملې چې کله مشال ریډیو د سیاسي او خارجه چارو د کارپو او د ګومل پوهنتون د وایس چانسلر ډاکټر منصور اکبر کونډي په وړاندې کې خو نو هغه وی چې د سو میاشتو راسي د لارو تړلو سره هر څوک په امریکا او لویدیځ نړۍ د باوزيات شو خو بیا هم د پاکستان مجبوری وا چې دا لارې و پرانیزي. دی وایي
ګرو ریالټي وګورې دي تا مالی حالات خراب دی یو تا پورا فورن پالیسی ډایرکشن چینج شي تا ته انده ته چاري ته په امریکا باندې ډیپند کې تا مجبوری ده دي تا بس کول ته تا نه بل لار نه وخالي چې پاتې نه رې کو نه کنه جی.
د منصور اکبر کونډي په خبره کې پاکستان دا لارې مخ کې خلاصې کړې وي نو د سره به پنړیوال کچ عزت هم زیات شوی او ورسره بازيات معاشي ګټه هم تر لاسه شوی وي. ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
تاسو ریاض مساخیل پر رپورٹ کې وریدل چې د پاکستان لخوا په افغانستان کې مشته ناټو ځواکونو لپاره د رسد لارو د ممکنه پرانستلو په اړه خبرې ترې روانې دي. خو په داسې حال کې د تورخم په پوله باندې هم ورته تیاریاں شوې دي. د تورخم په پوله د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې په دې اړه کما ختمی پریکړه وشوه نو دوی ورته ټول انتظامات برابر کړي دي. دا چې دا کم قسم انتظامات شوې دي او په دې رپورٹ کې
په داسې حال کې چې په شیکاګو کې د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې د ناټو کانفرنس کیږي او پاکستان په ممکنه توګه د ناټو سپلای د بیا خلاصولو خبرې کوي نو د دې وروستو کې یو خوا د پاکستان په کراچۍ ښار کې په زرګونه ډریوران په خپلو ګاډو کې د ناټو د رسد وړو په انتظار دي نو بل خوا ورته د تورخم په پوله باندې هم تیاریانې نیول شوې دي. خو لا تر دې دمې په دې اړه کومه حتمي پریکړه نه ده شوې. په تورخم پوله د پاکستان د کسٹم چارواکي وای چې دوی ورته د مخکنه غونډې کړې دي او د ناټو سپلای د گاډو د ودرولو د ځایونو او په لګ نه لګ وخت کې د دې گاډو د کلیر کولو پاړی پلان تیار کړی دی. دوی وای چې په مختلفو ځایونو کې بورته د کلیرنس لپاره د کسٹم سپایان ولاړ وي خو ځنې د ټریفیک چارې به پولیټیکل چارواکي سنبالوي. د ناټو سپلای د بیا پرانستلو پاړه باندې د کسٹم اسیسټنٹ کلکټر عبید الله مشال ریډیو توای
کلکٹر صاحب د طرف نخپل باندې دا اشاره ده اشاره نه ده وینا ده چې تاسو 100% ځان تیار کړئ. نمبر 2 ترانسفر پوسټنګ آرډرز ملاس کې ده ټیک ده ریلیونټ پرسنز چې کوم دی هغه ته ولګوي. نمبر 3 چې کپلس کو څه پرابلم نه موږ سره ایڈوانس کې شیر کړئ ٹھیک ده. نمبر 4 دا چې کوآرڈینیشن کې د ٹرانسپورٹ انچارج د کلیئرنگ ایجنٹس د یونین د پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن د ټول سره میٹنگ کال کوي. میٹنگ موږ کال کړه سکیجول شو الریډی سبا موږ ملاوي ګو بس سبا نه بروز موږ ملاوي ګو تا ټول سیزن ته پر موږ 100% تیار. اینی ټایم کدا سونامی د فلډ راځي موږ 100% تیار.
دا چې د ناټو سپلای د بحالولو وروسته به د ورځې څومره ګاډي په تورخم پوله افغانستان ته اوړي په دې حق لا نوموړی وایي.
ګوره دې کې یو پرابلم دی، تاسو خو په دې ټولو ته پته ده کنه چې دې کې یو بلاکیډ راغلی په مینس کې، نو هغه سټوریج هغه بلاکیډ چې کوم دی هغه به د یو چپې په شکل کې، هغه به د یو سونامي په شکل کې په یو ځل راځي. ٹھیک ده، زمونږ ریکوست پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ته دا دی چې تاسو په تخته بیگ باندې دومره را پرېږدئ چې دلته پرابلم نه کریئټ کړي. که رفلی 500 پورې ایون ډیلی راځي چې کوم موجوده 800 to 900 ٹریفک دی، که به دې باندې 500 د پاسه راشي او د 1400 شي وی آر ریډی ټو ټیکل اٹ، مونږ ته څه پرابلم دی کې نشته.
په تورخم پوله د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ نیازالدین وای چې د ناټو سپلای د بندېدو له امله د ځایي خلکو پر روزګار او کاروبار باندې ډیر اثر شوی دی.
چې دا بند شوی نو کاروبار به لحاظ باندې خو دلته دنیا خلک بې روزګاره شوي او خاص کر ترانسپورټ خلک خو ډیر خراب شوی دی او خاص کر نور ایکسپورټ کاروبار هم دلته ډیر زیات دی. خو د نیټو چې کوم بندش دی هغه وجه باندې ډیر زیات اثر لوېدلی، هوټلې هر څه متاثره شوي دي.
خود افغان ترانزیت مالونه وډونکې یو ډرایور نیک محمد وای چې دوی د ناټو سپلای په بندې ته خوشاله دي.
کله په یوه ځای کې چې شل کسلړ شو د مکه وشو، بل ځای کې کانټینر کې بم راخلا شو، بل ځای کې دغه زیو شو چې مونږ خو دا خوخه چې خدای په پرزګر چې خیر مګی چې میکوله و.
یاد دی وی چې تیر کال د نومبر په میاشت کې په مومندو ایجنسی کې د سلاله په پوستا د ناټو ځواکونو په برید کې پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبلا اوریدلې و چې د هغې وروستو پاکستان په افغانستان کې مشته ناټو ځواکونو د پاره د رصد وړلو لارې وتړلې، چې لا تر دې دمه د بیا پرانستلو په اړه باندې کومه حتمی پریکړه نه ده شوې.
د پېښور په نشتر حال کې د روانې میاشتې په 9مه او 10مه نیټه د افغان امن جرګه پیل کیږي. زموږ همکار خالد خان ته یو ملت پاله مشر او کارپو لطیف افریدی نه د دې غونډې د مقصد په اړه پوښتلی دي. هغه وایي
په دې جرګه کې لر او بر دواړه کوز او پاس دواړه افغانان راغوښتي. د دې بنیادي مقصد دا دی چې هغه کومه بلنه خلکو ته لېږلې ده په هغې کې ویلي چې ادېش لکه افغانان قتل شو په دې جنګونو کې، دا به تر څو پورې وي او د دغې جنګ د بندېدو لارې ګودرې قتل دلته په لر او بر افغان ته د امن ضرورت دی، د ترقۍ ضرورت دی، تعلیم ضرورت دی. دا د هغې بنیادي هغه خبره دا ده چې دا جنګ بند شي، ختم شي او بیا د دې جنگ د ختمېدو سره یقیني خبره ده. که صرف سړی دا وایي چې جنگ دې بند شي نو دا خو کافي خبره نه ده.
همدغه پوښتنه ما کوله لطیف لاله، مخکې هم دغسې جرګې شوي دي، دغسې غونډې شوي دي، نو د دې تاسو څومره هیله من یې، څومره امید لرئ چې دا به کامیابه وي؟
زه باور لرم چې دا جرګه وشي. نو په دې جرګه پسې به مونږ چې کوم راتلو خلک راتلونکي دي پکې په جرګه کې به خلک اورو چې خلک څه وایي، لر څه وایي، بر څه وایي، د جنګ د ختمېدو کومې لارې چارې ښیي او بیا د دې جرګې نه پسته هغوی څه تجویز ورکوي. دوی آیا لکه یو تجویز دا هم کېدای شي چې په دې جرګه کې د داسې خلکو نه یو غونډه او جرګه جوړه شي، وړوکې جرګګۍ جوړه شي چې هغه د طالبانو د افغانستان د پاکستان په دې ټولو کې مفاهمت کوشش وکړي. یو دا هم کېدای شي چې د دې جرګې په نتیجه کې بر افغان کې بل یو جرګه وشي. یو دا هم کېدای شي چې د دې جرګې نه پسته دا د متخصصینو او سپیشلایز خلکو چې لکه په اقتصاد باندې، لکه په ترکۍ باندې، لکه په نفسیاتو باندې، لکه په مختلفو داسې دغه وي چې هغه په هغې کې سپیشلایز وي او د دغې علاقې چې کوم تاوان شوی دی، په دې چې کوم ذهنی او جسمانی اثرات شوي دي او په دې خلکو چې کوم یو ذهن جوړ شوی دی چې د دې د حل د هغې لپاره دغسې ټیمونه جوړ شي.
لطیف لالا، تاسو د افغانستان او د پاکستان د دولتونو نه، حکومتونو نه به څه غوښتنه کوي او بیا د نړیوال قوتونو نه څه غوښتنه لرئ چې دا دلته څومره زیان شوی دی، دې کې دا دواړه حکومتونه او د نړۍ قومونه څومره کردار ادا کولی شي؟
یو خبره خو پکې دا ده چې د پاکستان د حکومت نه خو زه نه شم ویلی چې هغه به پکې څومره کردار ولري، ځکه چې د دې جنګ سبب چې امریکا هم وایي، افغانستان هم وایي،
تاسو د افغان امن جرګې په اړه باندې د ملت پال مشر او کارپو لطیف افریدی خبرې اوریدلې. اوس به لړشو یو بل رپورټ اړخته. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر ماشومان پکې له زده کړو بې برخې دي. د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ګڼ شمېر سکولونو ورانېدل او د حکومت له طرفه تعلیم ته پام نه ورکول د دې لاملونه ګڼل کېږي. پوهان وایي که د حکومت تر څنګ شتمن خلک د سکولونو جوړولو ته توجه ورکړي او دا هم د ښېګړې کارو ګڼي نو پر دې ستونزه به تر ډېره حده کابو وموندل شي. اورو د دې اړه په دې اړه باندې نور تفصیل د ظفر کریمینا.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف لخوا په خپاره شوي یو رپورټ کې راغلي چې پاکستان کې ټوټال 40 میلیونه ماشومان د زده کړو څخه بې برخې دي. د یادې شوې ادارې د چارواکو په خبره د ماشومانو د زده کړو نه ترلاسه کولو په لړ کې لوی خنډونه غریبي او د تعلیم د ارزښت په اړه ولس کې د شعور کمی دی. د زده کړو څخه بې برخې ماشومان یا خو مزدوري کوي او یا هم هسې ګرځي. یو ماشوم چې لارو کوڅو کې پاپړ او خوږې ګولۍ خرڅوي وایي
حمزه دی دا لمبا پاپړ دی په 3 روپۍ دی دانو فدوت ودی زما مور وی ودا خرڅوالو کل دم زړه کی ولې نه کیږي لار می ډېر ور کوي.
د غریب ماشومانو د پاره د سکولونو جوړولو غیر سرکاري ادارې برایټ ایجوکیشن سوسایټي مشر عبدالوحید خان وای په ټول پاکستان او په تیر بیا پښتانه سرمایه‌دار او شتمن خلک سکولونو سره د مرستو کولو په لړ کې څه دلچسپي نه لري. نو موړی وای خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې د دوی د ادارې لخوا 10 سکولونه جوړ شوی دي. خو دې سکولونو د پاره وی پی سد امرستې دوی سره د پاکستان څخه بهر خلک کوي.
په کراچۍ ښار کې ترانسپورت ازمکه بزنس هغه زیات ته پښتنو ده خو هغه موټیویټډ نه دی فار یونیورسل ایجوکیشن. نو هغه وایي چې به انګلیش سکول دا مونږ خوده ته نه سپاکېږو لہذا هغه موټیویټ شوی نه دی. مونږ هغه موټیویشن کوو چې بھائی هغه سپورټ کول ډېر ضروری دی ځکه چې پای کې پیس ده پای کې برداشت ده پای کی ہمت ہے پای کی منڈا دا پدی کی سکلک موٹیویٹ شوی دی خدا کو تا ڈیر زیاد نہ دے. منگ اسلامیات پڑھاؤ منگ سٹوڈر سٹڈی پڑھاؤ منگ سائنس پڑھاؤ لگا سنگ چ سپورٹ التئی دکا سپورٹ زمنگ سکول نو تم پکار دے.
دینی علیمان وای سکولونه جوړول او یا هم د سکول ماشومان سره مرستې کول د خېګړې کار دی او د اسلام سپیزلې دین د خېګړې په کار کې د برخې خستو څخه څوک نه منه کوي. یو دینی عالم مفتی امان الله په دې اړه وای
جدید تعلیم چې ده په لحال هغه انسانانو ته د هنر زده کول او حلال رزق د ګټلو سبب ده او انسانانو ته د خیر او د خېګړې در سوالو سبب ده. کته په سکول باندې خیر او خیرات کوي ماسترانو سره د سکول د شاګردانو سره خیر خېګڼه کوي هغه د کتابونه مثلا نور سہولت برابر ہے نو استانیت صفائی استانیت خیر او د خګنی وي که مثلا کوي چانه ته تاسو کې چې زه یو جماعت کې یو لاټین لگاو چې خلکو ته تیرنای نو آیا دا د ثواب کار ده کنه او کته د دې په ځای دا وای چې زه غواړم چې بدی لکه کې بجلی ولا کوم چې هغه جماعت او گلای کورونو روډ ټول پرناوي دا معنی شه دا دغه بهترین د ثواب زریدا.
د برایټ ایجوکیشن سوسایټی مشر عبدالوحید خان وای کوم ماشومان چې لز دکړو بے برخی پاتې شي په هغوی کې د زیاتره ماشومانو راتلونکي ژوند تریخ او لستونزو ډک وي. د هغه په خبره سکول ته د تللو څخه زیاتره د غریبو خلکو بچي بے برخی پاتې کیږي. کشتمن خلک د سکولونو په جوړولو او ماشومانو سره په کتابونو اخیستو او نورو برخو کې مرستې وکړي نو لری نه ده چې غریب ماشومان به هم یو ښه راتلونکی ولري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري او د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو د بشیر ګواخ نه بلند خبرونه واورو.
د ناټو مشر ویلی په شیکاګو کې بعد ناټو د غونډې ترڅنګ پاکستانی ولسمشر ته په پاکستان کې د اورپکو د پټنځینو په اړه واضحه پیغامونه ورکړي. د افغانستان سره د تورخم په پوله د پاکستان کسټم چارواکي وایي دوی ته د ناټو د لارې د ممکنه پرانستنې په لړ کې پوره تیاری نیولې ده. د افغانستان په جنوب کې په یو ځانمرګ برید کې د اسف دوه پوځیان وژل شوي او اووه تنه مګړي زخمیان شوي دي. د افغانستان په سرپل کې سیلابونو 19 کسان وژلي او په زرګونه یې بې کوره کړي دي. پاکستان د اسلام ضد شیانو د نه لری کولو په تور د معلوماتو د شریکولو پر ټولنیز ویب سایټ ټویټر پابندي لګولې ده. د امریکا ولسمشر وایي د شام د شخړې د هواري لپاره روان سیاسي بهیر باید په وخت او په سمه توګه په مخ ولاړ شي او د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ړوند چینایي امریکا ته رسېدلې ده.
د بشیر ګواخن لند خبرونه تاسو ورېدل. اوس په اسلام آباد کې د ریاض مسخیل نوورو چې د پاکستانی رسپانو د اداریو غټ او مهم ټکي څه دي.
نن کوم په پاکستانی ورسپانو نظر واچوونو مختلف ورسپانو مختلف خبرونه په سرخی کې راغستی دي. د کې د انګریزي ژبه ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د افغانستان د معاملې د حل لپاره نړیوال لارښودان شیکاګو ته رسیدلی دي. د انګریزي ژبه بل ورسپانه دی نیوز هم دا خبر صدا سي ورکوي چې پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری شیکاګو ته رسیدلی دي چرته چې بعد نن نه د ناټو غونډه پیل کیږي. د غرنګ د انګریزي ژبه بل ورسپانه ډان په سرخی کې لیکي چې ناټو په پاکستان غږ کړی دی چې د افغانستان د استحکام لپاره د خپل کردار تر سره کړی. آج ورسپانه لیکي چې د قبایلو نمائنده جرګې فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو قرارداد مسترد کړی دی. اوس کوم په اداریو نظر واچو نو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداریا د ماشومانو په حالت لیکلې ده او وایي چې 13 ورځ فیصل آباد کې یو یو لسکلن ماشوم عمر هغه وخت په ځان تیل واچول او ځان یې مړ کو کله چې د دوو ورځو د چوټیانو وروسته هغه سکول ته لاړو او استاد ورته بدرد وویل او وی وهلو. اداریا وایي چې د پنجاب وزیر اعلی د پیښې د پلټنو حکم ورکړی دی خو حقیقت دا دی چې د دین وړاندې هم د داسې بیخو تحقیقاتي کمیټې جوړ کړې شوې دي ولې نتیجې یې نه دي راوته. اداریه وایي چې داسې پیښې زموږ په معاشره کې اکثر رامخته کیږي چې ماشومان پکې د استادانو د رویې د لاسه کله په زهرو او کله په بل طریقه ځان وجني. باید چې راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د سرکاري سکولونو ماحول او استادانو رویو کې د بدلون لپاره کار وشي. د غرنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه د ناټو د سپلای په بحاله لیکي او وایي چې د یو اخباري بیان تر مخه د تورخم د لارې سلور کنټینر افغانستان کې د امریکای سفارتخانې ته بازي دفتری سامان ورسول او لا هم 300 کنټینر پاکستان کې ساری دي. اداري وایي چې بل طرف ته په اعلی حکومتي کچ پریکړه شوې ده چې د ناټو د رصد لارو باضابطه پرانیستو اعلان به ولسمشر آصف علي زرداری شیکاګو کانفرنس کې کوي چې ورسره به په نړیوال کچ د پاکستان خطا سر مخې ته راشي او د دې سره سره امریکایي ایوان نمائندگان هم په پاکستان د بندیزونو بل مسترد کړي دي. اداري اخره کې وایي چې هر څوک حکومت د ناټو د رصد لارو پرانیستو فیصله کړی ده خو بل طرف ته د مخالف ډلې ګوندونه د دې خلاف دي خو ولې حقیقت کې دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې اولس او سیاسي ډلې په دې خبره سوچوږي چې کم کار د ملک په ګټه کې دی او آیا معاشي میدان کې په خپل خپو د درېدونه بغیر مونږ د نړۍ د دباو مقابله کولی شو. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې په پیښور کې د حساسو ادارو اهلکارو په مختلفو ځایونو چاپې وهلي او د متاثرینو لپاره رالېږل شوی امدادي سامان یې په زرګونو بوجۍ برآمد کړي او لس کسان یې گرفتار کړي هم دي. ورسپانه لیکي چې متاثرینو لپاره راتلونکي امدادي سامان کې غلا او غبن کول څه نوې خبره نه ده بلکې نن سبا د دې سامان خرڅول یو منافع بخش کاروبار جوړ شوی دی. تاجران په ارزانه بیا د امدادي سامان اخلي او بیا په مقرره نرخ واپس په ولس خرڅوي. ورسپانه لیکي چې حساسو ادارو لخوا دا چاپې وهل یو نمایشي عمل ښکاري.
نړیوالې رسنۍ
او اوسم نړیوالې رسنۍ واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په افغانستان کې د ناتو امریکا اهداف بدلیدونکي دي، خو پر دې مکه باید افغانو میرمنو ته د نړیوالو پاملرنه کم نه شي. بل پلو له برطانیې خبریدونکي ګارډین رسپانې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه لیکلي چې د راتلونکي چهارشنبه پر ورځ په همدغې موضوع د عراق په بغداد کې د ایران او شپږو هیوادونو غونډه کیږي. نجیب عامر د دې دواړو مقالو پاړه تاسو ته تفصیل درکوي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال لارا بوش د افغان میرمنو د ژوند په اړه په یوه مقاله کې لیکي، په داسې حال کې چې شیکاګو کې د افغانستان په اړه د ناټو سرمشریزه ترسره کیږي، د دې په ذهن کې د افغان میرمنو حالت ګرځي راګرځي. نوموړی وایي دا لسم پسرلی دی چې د طالبانو د نظام له ختمېدو وروسته افغان نجونې سکولونو ته روانې دي. د طالبانو په وخت کې افغان نجونو ته د زده کړو او میرمنو ته د کار اجازه نه وه، تر دې چې که یوه میرمن به د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې هم وه، بیا هم ورته چا اجازه نه ورکوله چې له کوره ووزي او یا دې هم کار وکړي. داسې حکم شوی چې میرمنې به نه اورېدل کیږي او نه به هم لیدل کیږي. لارا بوش لیکي چې په 2002 کال کې وضعیت ښه شوه، خو افغانستان لا هم د بشري بحرانونو سره مخ و. 80% خلک د خوار ځواکۍ ښکار وو او 25% کې ماشومان مخکې تر دې چې 15 کلن شي مړه کېدل. لارا لیکي د شوروي د جنگ نه پس او بیا د طالبانو د نظام له رانسکورېدو وروسته اوس کلونه اوړي، خو لا هم د افغانستان په کلیو کې پاکې اوبه او برېښنا او داسې نور د ژوندانه لومړني ضرورتونه فوق العاده سیزونه ګڼل کیږي. نوموړي لیکي اوس داسې ښکاري چې د افغانستان کیسه بدلیدونکې ده. په تیرو لسو کلونو کې 4000 سکولونه جوړ شوي او 100000 نوي استادان روزل شوي دي. دا مهال د افغانستان د 800000 زده کوونکو څخه 20% کنجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت پر مهال یوازې 900000 ماشومان سکولونو ته تلل چې ټول هلکانو. د لارا بوش پان اوس چې د افغانستان لپاره د ناټو او امریکا هدف کې بدلون مخې ته راځي، نړۍ باید افغان میرمنې هېرې نه کړي. بل پلو ګارډین ورسپانې بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو د ایران د لانجمن اټومي پروګرام د سارلو په مخه د تهران په سفر دی. نوموړی به د خپل سفر پر مهال یوه موافقه لاسلیک کوي چې خپل ادارې ته یو وار بیا د اجازه ورکوي چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام تحقیقات وکړي. یو شمیر سفارتکارو د نمونو د پټ ساتلو په شرط ګارډین ته ویلي دا سفر په دې موخه ترسره کیږي چې دواړه خواوې دې موافقې ته ورسیږي چې د اټومي سارنې د نړیوالې ادارې سارونکو ته د ایران د اټومي پروګرام ودانیو ته د ننوتلو اجازه ورکړل شي. سو هغوی د دې خبرې پلټنه وکړي چې آیا ایران د اټومي وسلو د جوړولو په اړه په پټه هڅې کړي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وار وار سره ویلي دوی د سولهییزو هدفونو لپاره خپل اټومي پروګرام پر مخ وړي، او همدارنګه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ایراني چارواکي په بغداد کې د امریکا او 15 نورو هیوادونو د استادو سره په یوه غونډه کې مخامخ کیږي. امریکا هڅه کوي چې ایران په هر حالت کې د اټومي وسلو د جوړولو نه منع کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په شیکاګو کې د ناتو غونډې پر مهال کچري د ناتو ځواکونو په وړاندې د سامان د رسل لارې پرانستلو په اړه د پاکستان لخوا کومه ختمي خبرونه شوه چې په خلاصېدلو یې امریکا هیله لري، نو کېدای شي چې د پاکستان صدر اغا عمره تود هرکلی ونشي. د مقالې مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د هفتې په ورځ د پاکستان صدر آصف علي زرداری په نیټو سرمشریزه غونډه کې د ګډون لپاره شیکاګو ته لاړ. د ورځپاڼې په خبره کچري د نیټو ځواکونو په وړاندې د سامان د رسد لارې پرانیستلو په اړه کومه حتمي فیصله ونه شوه، نو کېدی شي د نوموړي تود هرکلی ونه شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم مغربي چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره د زرداری د تګ په اړه یوه ښه خاکه وړاندې کول غوښتل، خو په غونډه کې ممکنه تضاد نیټو هیوادونو ته ورپېښ چیلنجونه په ډاګه کوي چې د خپل تګ نه وروسته یو باثباته افغانستان غواړي. مغربي چارواکي فکر لري په دې لړ کې د پاکستان کردار ډېر مهم دی. ورځپاڼه د نیټو سیکرټري جنرل اندریس فوخ راسموسن د خلی لیکي په افغانستان کې مسله تر هغه نشي هواریدلی تر څو پاکستان په افغانستان کې خپل مثبت رول ونه لوبوي. نیویارک ټایمز لیکي په آخري وخت د زرداری لخوا په غونډه کې د ګډون بلنه قبلولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکو یو بل شکل اختیار کړ چې د څو مودې راهیسې تعلقات تکړ کې ښکار دي. ورځپاڼه لیکي په سر کې داسې اشاره وي چې اسلام آباد د نیټو ځواکونو په وړاندې د سامان د رسد تړل چې ویلارې پرانیستلو ته نیستې دي، خو اوس دا نه ده واضح آیا په دې لړ کې به کوم تړون ته ورسېدلی شي. ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي د خولې لیکي اوس وخت راغلی چې پاکستان په دې اړه فیصله وکړي. چې دا مطلب یې نه دی ګینی صبر یې لاسه ورکړي، بلکې خبره دا ده چې د امریکا خواته دا په کمې دودي. دغه امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي هغه هیلې چې اوباما انتظامی د نیټو د رسد لارې خلاصېدلو په اړه لرلې، په اړه په خبرو کې کومه لاسته راوړنه نه ده شوې. خو بیا هم امریکایي او نیټو چارواکي د زرداری ګډون په اړه وایي دا یوه مثبت خبره ده. رسپانه زیاتوي اوباما انتظامیه دې ته لیواله ده د پاکستان سره ګټور تعلقات جوړ شي. رسپانه لیکي د زرداری حکومت هغه صورت کې د نیټو ځواکونو لپاره د سامان د رسد لارې پرانیستلو په اړه رضا ښودلې، کچرې په هر کنټینر د دوی د خرچې غوښتنه پوره شي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا ویلي داسې نه ښکاري چې په هر کنټینر پاکستان ته $15,000 د ورکولو غوښتنه به پوره شي. د پاکستان د انګلیسي ژبې 19 مجلې دی فرایډي ټایمز د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په افغانستان کې د سولې او قرارې په حقله د پاکستان د راتلونکي په اړه د لیکوال نجم سیټي یو مقاله خپره کړې ده. لیکوال د دې مقالې په یو برخه کې لیکي پاکستان ته پکار ده چې د ځان په نړۍ کې له یوازې کولو د ژغورنې لپاره په افغانستان کې د امن لپاره مرستې وکړي. بریوال کاکړ د دې مقالې نور تفصیل تاسو ته درکوي.
لیکوال نجم سیټی د دې مقالې په فایل کې لیکي چې د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې د نیټو لپاره د لارې په پرانستلو او په شیکاګو کې د افغانستان په اړه د نیټو په غونډه کې په ګډون کولو سره له امریکا سره بیا ملګرتیا پیل کړي. په دې وروستیو کې په پاکستاني مطبوعاتو کې بحث پر دې راڅرخېدی چې د نیټو لپاره لارې پرانستل به د پاکستان لپاره سمالي ګټه ولري او بل دا چې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه دي و درول سي. خو لیکوال لیکي چې کله له 2000 لومړي کال څخه بیا تر 2008 کال پورې پوځي اسټابلیشمنت د پرویز مشرف په مشرۍ کې پر پاکستان واکمن وو، نو هغه وخت نه مطبوعاتو او نه همولس له امریکا سره د ملګرتیا په اړه پوښتنې راپورته کړې وې. او یا هم له 2008 کال څخه تر 2010 کال پورې د ولسمشر آصف علي زرداری د واکمنۍ په وخت کې. نجم سیټی ذاتوی چې د بی پیلوټ الوتکو بردونه که هغه وخت د منلو وړ وو، نو ولې اوس د منلو وړ نه دی؟ لیکوال ذاتوی چې د بوش په دوره کې امریکا ته د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت شش کاری دی، د امریکا پیسې او وسلې به له کوم شرط راتلې او د پاکستانی پوځ ستراتیژیکي اساسي یعنی ملا عمر او حقانی شبکه په جدي توګه نو کمزوري کړل شوی. خو اوسنی ولسمشر بارک اوباما د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې په چټکۍ سره القاعده کمزوري کړې ده، د افغانستان امنیتي ځواک یې بیا روغ کړی دی، افغان ولسمشر حمید کرزی په اقتصادي او پوځي توګه قوي کړی دی او د 2014 کال تر پای پورې له افغانستان څخه د نیټو ځواکونه باسي. د لیکوال نجم سیټی په لیکنه پاکستان بیا له بیلابیلو لارو هڅه کوي چې په 2014 کال کې د امریکا تر وتلو پورې د دې هیواد پلانونه بې اثر کړي او بیا د کابل د نیولو لپاره له طالبانو سره همهغه مرسته وکړي لکه څنګه چې د شوروي تر وتلو وروسته په 1989 کال کې له مجاهدینو سره کړې وه. مقاله زیاتوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستونزې له هغه وروسته زیاتې شوې چې کله امریکا د خپل ګټو په خاطر د پاکستاني پوځ پلانونه چیلنج کړل. د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات سو، اوسامه بن لادن په ایبټاباد کې ووژل سو، د پاکستان پر جاسوسي اداره یعنی ISI تور ولګول سو چې له امریکا سره دوه مخې لوبه کوي. د پاکستانیو جنرالانو په خبره د هغوی شملګری جنرال مایک مولن وویل چې حقانی شبکه د پاکستان د جاسوسي ادارې یعنی ISI شای بازو دی او د سلاله پر پوسته برید هم د داسې یو اړخیز ګامونو یو کړی و. د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د خپل پلانونو د مخنیوي له خطره په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره لار وتړله او بیا د شو ګامونو لپاره د افغانستان په اړه يرغمال کړل سوی تګلارې پر ولسی حکومت او امریکا ضد پاکستانی رسنیو اور وتپله. لیکوال نجم سیټی لیکي چې اوس هم وخت شته چې پاکستان خپل تګلارې بدل کړي. امریکا او نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت اجازه ورنکړي، نو د دې لپاره چې پاکستان لځانه یو بل شمالي کوریا جوړ نکړي پکار ده چې د یو پر امن او قرار افغانستان جوړولو لپاره مرسته وکړي. همدا وخت دی چې پاکستان طالبان او حکانی شبکه پر دې مجبور کړي چې له افغان حکومت او امریکا سره خبرې اترې وکړي. که داسې ونسو، نو د لیکوال په خبره افغان او پاکستانی طالبان به یو ګډه تګلاره خپل کړي په کوم کې چې به هغوی د کابل پر ځای د اسلام آباد زیات مخالف وي.
یوه غیر سرکاري ادارې د خیبر پختونخوا زنانو د حقوقو او قانون خبرولو او دوی ته هر قسم مرستو ورکولو لپاره یو هیلپ لاین جوړ کړی دی. دا چې د دې هیلپ لاین نور کارونه سدي او رود شبیر احمد جان نه.
په پاکستان کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو د غیر سرکاري تنظیمونو وینا تر مخه پاکستان په نړۍ کې د زنانو لپاره دریم خطرناک ترین ملک ګرځول شوی دی او دوی وایي چې هر کال دلته په سونو زنانه د غیرت په نوم قتل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقونو او د دوی د بیدارۍ لپاره کارکوونکي د یو غیر سرکاري تنظیم مشره ګلاله اسماعیل وایي چې په دې لړ کې قانونونه خو جوړ شوي دي، خو د خیبر پښتونخوا زنانه د دې قسمه قوانینو نه ناخبره دي او دوی د دغه زنانو د خبرولو لپاره او د هر قسمه مرستې کولو لپاره هلو ځلو نه علاوه د یو مددګار هیلپ لاین پرانسته هم کړې ده او د دوی په وینا د دغه هیلپ لاین یا د ټلیفون نمبر په ذریعه دوی ته د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمونه هغه زنانه دوی ته کال کولی شي چې هغوی ته څه قسمه ستونزې وي او د مرستو ضرورت وي. د دې مددګار هیلپ لاین د مقصد په هکله ګلاله اسماعیل مشال لیډو ته وایي
د هیلپ لاین مقصد یو خدای دې چې موږ جنکو ته خو هغه معلومات او هغه سرویسز ورکو چې په کم ذریعہ باندې د خپل ژوند فیصلې ښه طریقې سره وکړلې شي. بل د دې غټ مقصد دا دی چې زموږ په معاشره کې خو زبانه تشدد حوالے سره د خاموشي کلچر دی، نو چې دا خاموشي مونږ ماته کو په دې باندې خبره کول شروع کی جنہ کوي اور خځې دې باندې आवाज چتول شروع په پیښور کې یا په خیبر پښتونخوا کې په کم خو زبانه اور په کم ماشومان باندې تشدد کیږي کې دا غي کم قسم لو مدد وکاري یا دا غي قانوني مدد وکاري علاج حوالے سره مدد وکاري کې دا خځې چې هغه وي چې زو سکور کینو سر غړم زما محفوظ مقام وکار دی.
دا چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې په زنانو د تشدد او د دوی د حقونو سو صورت حال دی، نو هم دغه تنظیم یو بل غړی سبا مشال لیډو توای
پاکستان کې سروې شوې ده چې د خیبر پښتونخوا چې کم 90% نه ډیر سړی دی هغه وی چې د زمونږ حق د چې مونږ د خزې وو او 90% نه زیات خزې وی چې دا وهل ټکل د مونږ سره ټکیږي. بل هر 30 منټ کې دنه یو خزې مړي د تولې دي صحت مسلو پوجا ده. چې صورت حال خو کافي خراب دی، ډیر کار کول ضرورت دی، خزې ته د اویرنس ضرورت دی. بل ضروری خبره پکې دا ده چې خزې تا پکار دي چې هغه आवाज اوچت کړي نو الله به تبدیلی راځي او الله به دا غینه د ظلمونو ختميږي.
یاد دي وی دغه ادارې مشردا هم وای چې دوی ته د خیبر پښتونخوا پولیسو اسپیتالونو دغه نور سرکاري امدادي کارکونکو ادارو د پوره پوره مرستو باور هم ورکړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فاټا د صحت محکمه وایي یوازې په شمالي وزیرستان کې ګڼ شمېر ماشومان د شری لامل په دې 13 ورځو کې مړه شوي دي او یو شمېر اوس هم په روغتونونو کې داخل دي چې وجه یې دغه ماشومانو ته د شری ضد واکسین نه رسیدل دي. دا چې حکومت په دې لړ کې څه کوي اورو د فرخنده وزیر نه.
په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د شری له عمله 19 ماشومان مړه شوي دي او د فاټا د صحت محکمه فاټا هیلت ډایرکټر ته هم وایي دغه شمېره زیاتېدې هم شي او یو شمېر په میرامشاه روغتون کې د علاج لپاره راوړل شوي دي. ځایي خلک وایي په روانه میاشت کې شری په ټوله سیمه کې خور شوی او د بدامنۍ یا هم د کرفیو له وجې د دغه ماشومانو علاج په وخت ونه شو او یو شمېر لا اوس هم د شمالي وزیرستان او یا د خیبر پښتونخوا د جنوبی ضلعو په اسپیتالونو کې پراته دي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته وایي په سیمه کې په اسپیتالونو کې پوره سہولتونه نشته او اکثره په دوایانو هم نیټه تیر شوې وي.
دا حساب کتاب دا څه دی چې هلته کې اسپیتالونه چې کومه دوایانې دي دا هم ټول ایکسپایر دوایانې وي. چې کومه دوایانې ایکسپایر مې وي هغه هم په ماشومان باندې اثر نه ورځي.
اخوا د فاټا د صحت محکمې ډایرکټر ډاکټر فواد خان مشال ریډیو ته وایي دوی ته داسې رپورټونه دي چې په شمالي وزیرستان کې 19 ماشومان د شری له عمله مړه شوي دي او دغه شمېره زیاته هم کېدای شي چې په اړه یې دوی لا هم معلومات کوي. ډاکټر فواد دا هم وایي دوی د هغه سیمو په اړه معلومات پیل کړي چېرته چې زیاتره ماشومانو ته شری لګېدلې او په شمالي وزیرستان کې د بیماری د وجوهاتو په اړه وایي
یو خلک دی ریزن دا دی چې مونږ کوم نیشنل سپیشل چې کوم مونږ ته د اسلامباد نه میزل ویکسین راکړي البته د میزل ویکسین پیرو څو میاشتو نه دوه ځکه چې مونږ ته یونیسف فنډ راکړي وو د ویکسینیشن کمپاینز لپاره نو هغه وجه مونږ دا ویکسینیشن نو شوې او هغه یونیسف هغه پیسې مونږ یونیسف ته واپس کړې ځکه چې هغه دا دی دا کال کلوزینګ وو ویکسین راغلي دي تقریبا یو هفته شو هغه ویکسین مونږ ته راغلي وو مونږ چې دې نو چون کې دا مونږ د باړې نه دا آی ډی پیز خلک را وتل دا خلک ډېر مودې لپاره دوه نیم کال لپاره دا ایریا ان اکسسبل وا هغه وجه نه مونږ په پرایورټي باندې هغه ویکسین هغه کیمپونو کې وکړل.
اخوا د کوهاټ سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وایي د شمالي وزیرستان سره سره د کوهاټ په ځینو سیمو کې هم په تیرو ورځو کې د شيري له عمله ماشومان مړه شول او حکومت یې د مخنیوي په اړه هیڅ کامونه پورته نه کړ.
یو ولې غونډه وه د پخې کې درې ولې یو ملک وو چې کمشنر سر ته او ډي سي او سر ته کیلو کوچني علاقې شرایط دې په اړه خصوصي
دا پښتنه مو د فاټا د صحت محکمې مشر ډاکټر فواد خان وړاندې کې خوده چې ولې دوی په فاټا کې د شری د مخنیوي لپاره سو نه کړل او په دې لړ کې څه پلان لري. ډاکټر فواد خان بیا وایي
شمالی وزیرستان دا رپورٹ آگے آگے دا پارا منگا ماس ویکسینیشن شروع کرے دے اور انشاءاللہ کوشش پکوچے دا لگا منگا دا بیماری منگ کنٹرول.
ڈاکٹر فواد دا ہم اویل دوی با نئے آوازی پا شمالی وزیرستان اور نورو قبائلی سیمو کے دا شیر زد دا واکسین مہم پھیلوی بلکہ پا اسپتالون کے دا دوایانو پا اڑبا ہم معلومات کبھی پا قبائلی سیمو کے زیادتر معشومان دا بدمنی پوزی عملیاتو او کرفیو لوجی دا پولیو شیری او داشان د نورو بیمارو خلاف د واکسین نه محروم پات شول چې باید کورنۍ د صحت محکمې او حکومت د مسلې ته خصوصي پام وکړي.
د قبایلی سیمې باجوړ په ښار کې سر ورځې وړاندې د یو ځان وژن کې برید رستو د ښار بازار او تحصیل تتلون کی لاری تړلی شوی دی او ولس یې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. په دې اړه تفصیل اورو په دې رپورت کې.
په باجوړ ایجنسی کې څو ورځې وړاندې شوي د ځانمرګ برید وروستو ښار هډ کوارټر تتلون کې لارې بندې کړې شوې دي چې د ځایي اولس په وینا هغوی ته یو شمېر ستونزې جوړې کړې. بشیر احمد چې د کالونۍ شاه مالک اوسېږي او وایي د اسکول ماشومانو ته ډېرې ستونزې دي چې په لرو او اوږدو لارو اسکول ته ځي. د ښار بازار نه لږ تر لږه پنځلس لارې بیلابیلو ځایونو ته وتلې وې چې دا سات پکې صرف د لوی سړک او د کالونۍ لاره کولاوه ده. جان محمد هم د کیمپ سره نږدې اوسېږي او وایي بیمارانو او زنانو ته د لارو د بندښت له وجې ډېرې ستونزې ورپېښې دي. میا انورزاده ګولیار په ښار باجوړ کې اوسېږي او وایي د کور سوداګانې هم ورته ډېرې مشکلې شوي چې د بازار دننه یې کور ته راوړي.
د بازار نه چې کوم د خوردنې شیا یا د کور د ضرورت نور سامانونه دي نو هغه کو موږ دوړو تر وړه راوړو نو موږ یې په دړو دړو سیرونو سیرونو په شا باندې په درې کیلومتره او څلور کیلومتره فاصله باندې په جدا طرفونو باندې نن کې ښار زموږ څخه تقریبا میټرو په فاصله باندې پروته. کیلومتر نه چې میټرو په فاصله باندې پروته په دې باوجود هم موږ په دغه لنډې لارې موږ ته بندې دي او موږ په کیلومترو په حساب سره موږ په جدا لارو باندې مشکلات سره مخ یو.
او فضل حیان غوښتنه کوي چې باید دا لارې پرانستل شي.
موږ بازار نه شو تللی سر موږ ډېر پیله نه شو تللی په لوتایو کې به واړی دي په شومان دي زنانه یې سره موږ د خپل نظر مطابق ټول سره چې موږ د ګټو نه په لاره موږ لاړ کول چې موږ ډېر زیات تکلیف دی راته سره
لدی ورستو مو د پولیټیکل انتظامی د چارواکو سره تماس ونیو نو د اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ خار په دفتر کې موجود یو چارواکي چې نوم یې نصر غنداو وی ویل دا سه ګام د ځای ولس د حفاظت لپاره اخستل شوی دی. هر څوک ولس ته په اوګدو لارو تکلیف ملاویږي خو د حفاظتي ګامونو لپاره حکومت سره کومه بل لار نه و.
د باجوړ په خار او د بازار او تحصیل تتلون کې چې کومې لارې تړلې شوې دي دا غي پاړه باندې زم همکار مجید بابر د مرکزی وزیر انجینر شوکت الله سره مرکه کړې ده. نو راځي چې وویرو
په باجوړ قبایلی سیمه کې د امنیت په نوم امنیتي ادارو لارې بندې کړې دي او خلکو ته ډېرې مسلې دي. نو ستاسو په نظر باندې دا لارې به کله کولو شو؟ دا لارې ولې بندې دي؟
داسې ده چې کله هم داسې حالات پیدا شي یا دا ضروري ده چې هغه موږ سره یا چا سره امنیتي ادارې موږ سره مشوره وکړي چې دا لار بندو یا نه بندو. دا سیکیورټي والا خپل جاب وي موږ خپل سیاسي سایډ باندې خپل جاب لرو. بیا که تاسو تیرې دوه درې هفتې وګورئ ډېرې زیاتې افواګانې مې بیا هلته یو دھماکه مو شوله هغې کې ډېر خلک زخمی شو شهیدان هم شو. د هغې په وجه باندې بیا عام ولس ته ډېر زیات تکلیف رسېږي. د هغې
مثال د تعالی په اسلام آباد کې در کولای شم چې دلته هم هغه څه چکینګونه زیات شي، بیا که پېښور کې وي هغې کې هم زیات شي. دا اوس یو قسم له ولس عام ولس ته تکالیف د دې په وجه زیاتېږي چې کم ځای نه کم شکمنه خبر راشي یا داسې حالات راشي. نو صرف وجه دغه ده، هغوی سره مونږ رابطه کې یو او کوشش هم دی چې څومره سهولت ورکولی شو خلکو ته په تعاون سره. مشکلات
انجینئر صاحب دغلته کې د سکولونو چې کوم ماشومان دي او هغوی سکولونو ته ځي، د هغوی پلاران او دا وایي او فیملی دا وایي چې دغه امنیتي ځواکونه هغه ماشومان سکولونو ته هم نه پرېږدي.
د سکولونو خو زم شوم ویلې دا چې په واقع نه شي چې سکولونو ته څوک غنیمي پریښودل شي. که داسې کوم واقعي نو هغوی زه خو دفتر کې روزانه یم، ما ته هغوی اپروچ کولی شي کوم واحد داسې سکول چې هغه کې مونږ ته وایي چې به هغه ته معلومات وکړم.
د انجینیر شوکت الله مرکه تاسو اوریدل، اوس په پښنار کې د یو مجلس حال وورو چې اصرار تلې تاسو ته وړاندې کوي.
پښتو موسیقي میلې سونو کې نن هم د هنرمندانو لخوا د حجرو مشران، نوموړي پښتانه او د ناوک یا ودیزن ستاینه کولی شي. همداسې یو میلس تېره شپه په 400 کې را جوړ کړی شو چې د ګردې پښتونخوا نه ورته شاعران او هنرمندان راغلي وو. په پښتنو سیمو کې د موسیقي داسې ناستې هر څوک کم شوي، ولې د دغه مجلسونو د ولسي موسیقي د اهمیت تر څنګ وتلی لیکوال مرتضی خان شاهین د دې په ضرورت هم خبرې کوي.
پېښور ټول بالا ماڼۍ او دغه سونو رانداس او دغه دغه خلکو ګړو دلته پکیسه خانه کې لسته بالا خانه وي او پاره بالا ټول مجلسیان مونږ ته مجلسان وایو. دغه ته د سوات نه ټول اوتخته د ټول اسلام آباد او لاهور او سند او کراچۍ ته لاړل. اوس چې سناسو د امن دغه پیدا شوي دی نو په هغې په وجه باندې سناسو خلک بیا رو رو را مات شوي دي. پېښور کې هم زه وینم، مردان کې هم وینم، نوخار ته چې کم کسانو راځي. که
د چار صدی یو سماجی مشر خمازم جان وایي چې د موسیقي دا ناستې او هنر پښتنو روایتو ته ژوند بخي، باید پښتانه هنرمندان وقدرول شي.
هنرمندان به را ژوندي کوو، هنرمندان به راولو او په خپلو خوشحالو کې په خپلو دستورو کې به شریک کوو او د هغوی چې کوم فن دی هغه به اورو، هغه به مخې ته بوزو، الې به مونږ ژوندي پاتې کېدي.
په 400 کې را جوړ د موسیقي دغه ناستې ته د مردان څخه راغلی لیکوال حسین احمد صادق موسیقي د امن لپاره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه بولي. د مشال ریډیو ته داسې وي،
حقیقت دا دی چې د موسیقي د پروګرام سره خلکو ته یو ذهني سکون او جسماني سکون دا په لاس ورشي او هغه خپل ستړیا یې رکی، خپل ذهني ډیپریشن چې کمینو هغه ته هیر شي او لغونده تازه شي.
د یوګ دی مدیر اسی چې پښتنو سندرغاړو خپل هنر پرېخي او ځکه چې د غوی په وینا ورته د هنر پرېخودو دړکی ورکړې شوې وي. خو ولې هنرمند خیال ګل نسیم چې دغه شپې سندره ویلې مشال ریډیو ته داسي
ډېر ښکلی محفل ده. زه به دا ووایم چې دا محفل ډېر لږ دي، لکه مونږ غواړو چې داسې محفلونه راشپي نه جي. اوس خو بالکل څه مسلیم نشته، ماشاءالله ډېر ښکلی پروګرامونه دي او هېڅ داسې ترخه سو یاره څه خبره نشته. الله احسان دی لکه چې زمونږ د خاورې ته امن راغی او مونږ خوشحاله یو. په دې
د هنرمندانو په وینا د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د محلي موسیقۍ ناستې را جوړول ښایي چې سیمه کې د امن تکسره دوی خپل هنر او پښتني روایتو ته دوام ورکولی شي. اسرارتل مشال ریډیو هشنغر.
اوریدونکو د خبرونې اخیری شبو تار رسیدلی یو، نو د بشیر غوښنه بلند خبرونه واورو.
د ناتو مشر وای په شیکاګو کې باید ناتو د غونډې ترڅنګ پاکستانی ولسمشر ته په پاکستان کې د اورپکو د پټنځینو په اړه واضح پیغامونه ورکړي. د افغانستان سره د ترخم په پوله د پاکستان کسټم چارواکي وای دوی ته د ناتو د لارې د ممکنه پرانستنې په لړ کې پورا تیاری نیولو حکم شوی دی. د افغانستان په جنوب کې په یو ځانمرګ برید کې د اسف دوه پوځیان وژل شوي او اووه تنه هم وګړي زخمیان شوي دي. د افغانستان په سرپل ولایت کې سیلابونو 19 کسان وژلي او بزرګونه یې بې کوره کړي دي. پاکستان د اسلام ضد شیانو د نه لرې کولو په تور د معلوماتو د شریکولو پر ټولنیز ویبسایټ ټویټر پابندي لګولې. د امریکا ولسمشر وایي د شام د شخړې د هواري لپاره روان سیاسي بهیر باید په وخت او په سمه توګه په مخ لاړ شي او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ړوند چینایي امریکا ته رسیدلی دی.
د بشیر غوښنم لند خبرونه واردل اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننه نه ساته خبرونه سرته رسیدلې. تاسو په دې سپو د ماخامي د شپږ بجو نه رسته د وی او ای ډی وا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. سبا به یو وار بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. هم دې سره ز انیس اجمل، بشیر غوښ او علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.